السلام علیکم د ازادې رادیو یوې بل خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلای کوم د ازادې رادیو قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادې رادیو مجلې پروگرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو لمړی په مکرې خبرونو ته د امریکا د جمهوریت پال ګوند مخکښ سناتور لنسی ګراهام وایي مخکې تر دې چې نوښته شي باید په افغانستان کې داعش ډلې ته کلک گزار ورکړل شي. ګراهام پر خپل ایکس باندې لیکلي داعش باید په افغانستان کې داسې گزار وخوري چې د عملیاتو مخه یې ونیول شي. د مسکو له حملې وروسته فرانسې او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په خپلو خاورو کې د داعش ډلې د احتمالي حملو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. تر ګراهام مخکې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال هم سی بی ایس ټلویزیون ویلی و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې بندوبسته وتلو په دې هیواد کې د داعش ډلې ودې ته لاره ورکړه او دا یوه تېروتنه وه. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي داعش یې ځپلی او دا ډله تر پخوا ډېره کمزورې شوې ده. راپورونه وایي چې پاکستان پلان لري د کمکی اختر له را رسیدو مخکې د قانوني اسنادو د لرونکو په ګډون په دې هیواد کې د ډیره افغانانو اړوند معلومات ثبت کړي. د خیبر پښتونخوا یو جګپوړي چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې دا ځل مسؤولو ادارو ته په دې هیواد کې د قانوني اسنادو د لرونکو افغان وګړو د معلوماتو د ثبتولو لارښوونه شوې. د خیبر پښتونخوا د پولیسو یو چارواکي هم فرانس پرس ته ویلي دي چې که څه هم حکومت د افغان کډوالو د ایستلو د نوي پړاو په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده کړې خو پولیسو لا دمخه په دې اړه اقدامات پیل کړي دي. د هغه په وینا مرکزي حکومت نه یوازې په پاکستان کې د ډیره قانوني افغانانو د معلوماتو د ثبتولو لارښوونه کړې بلکې د هغو د استوګنې په اړه دقیق جزئیات غواړي. د طالبانو د حکومت ویاند وایي لا هم څلروشتنه طالب چارواکي د ملګرو ملتونو متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې په تور لیست کې دي. ذبیح الله مجاهد پرون سیمه ییزو رسنیو ته وویل په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلی دي نه یوازې د دوی د مشرانو نومونه له دې لیستونو نه دي ایستل شوي بلکې د څو نورو چارواکو نومونه پکې زیات شوي. مجاهد وای باید د دوی د مشرانو نمونه ډیر مخکې له تورو لیستونو استل شوی وای. هغه په دې لیستونو کې د طالب مشرانو د نمونو شتون فشار وباله او ویل دا پالیسی ګټه نه لري او یوازې د دوی له حکومت سره تعامل ستونزې حلولای شي. د اوکران ولسمشر پرون اولکسی دانیلوف د ملي امنیت او دفاعي شورا له سکرتریات څخه لري او د هغه پر ځای الکساندر لیتویننکو چې د بهرنیو استخباراتو د مشر په توګه کار کاوه پر دې دنده وګمار. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا بدلون پرون د جمهوري ریاست پر رسمي ویب پاڼه په دوو فرمانونو کې اعلان کړ. ښاغلی زلنسکی مخکې د خپل پلان په اړه څه نه وویلي او د دې بدلون علت یې هم نه دی روښانه کړی. دانیلوف چې د 2019 کال اکتوبر میاشتې رئیس د ملي امنیت او دفاعي شورا د منشي په توګه کار کړی د دې پریکړې په اړه ښکاره تبصره نه ده کړې. په نوموړي شورا کې د اوکراین سیاسي امنیتي او دفاعي چارواکي غړیتوب لري. زلنسکی د بهرنیو استخباراتو د ادارې مرستیال د دې ادارې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی. او د امریکا په بالتیمور بندري ښار کې پرون شپږ تنه وروسته له هغه تری تم شول چې یوې بروړونکې یا کارګو کښتۍ خپل کنټرول له لاسه ورکړ او له یوه لوی پله سره ولګېده چې په نتیجه کې ساحلي تاسیسات زیانمن شول. اټکل کېږي چې دا پیښه به په دې بندر کې د کښتیو تګ راتګ د میاشتو لپاره له ستونزو سره مخامخ کړي. شپږ تنه چې هلته یې کار کاوه تری تم دي او ګمان کېږي چې مړه شوي به وي. د میرلند والي ویس مور وویل چې د کښتۍ عملی له پیښې مخکې د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه چې په نتیجه کې چارواکو ته دا موقع په لاس ورغله چې د پیښې په ځای کې د وسایطو شمیر کم کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې ادبي پروګرام خبرېږي خو له هغه مخکې په مکړه لاندې خبرې برخه ته
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
سکل بل دیش زرو زیات افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت د حج د مراسمو لپاره د هر زیارتوال لګښت نږدې 4000 ډالر اعلان کړی. په دې حساب به شاوخوا 140 میلیون ډالر د افغانانو د حج په مراسمو ولګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وګړو لویه برخه په نړیوالو مرستو متکی ده او ډیری خلک په زحمت د یو وخت ډوډۍ موندلی شي. په دې اړه تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي چې سعودي عربستان سږ کال افغانستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په خاطر د 10000 کسانو سهمیه ټاکلې ده. تیر کال هم د افغانستان لپاره د سعودي له لوري 10000 کسانو ته د حج د فریضې د ادا کولو اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي چې د حج زیارتوال به د آریانا افغان هوایي شرکت او همداراز کامیر هوایي شرکت په الوتکو کې ورسول شي. د طالبانو د حج او اوقاف سرپرست وزیر مولوی نور محمد ثاقب پرون سه شنبه په یو خبري غونډه کې وویل چې سش کال د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سړي سر 3,850 ډالر لګښت په پام کې نیول شوی دی چې له 270,000 افغانیو سره برابري شي. د په عین حال کې وویل چې د حج د فریضې د ادا کولو د لګښت لپاره به له شیعه افغانانو څخه 50 ډالر زیاتی واخیستل شي. که څه هم د طالبانو سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې له شیعهګانو څخه زیاتې پیسې اخیستل کیږي، خو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو پخوانی وزیر او د شیعه علماو د شورا غړی عالمی بلخی په اړه ازادي راډیو ته وایي
تفاوت پول را که از حاجی های شیعه
دا تفاوت چې له شیعه حاجیانو څخه په افغانستان کې اخیستل کیږي کومه نوې خبره نه ده. له پخوا څخه اخیستل کیږي په دې خاطر چې شیعه حاجیان باید حتماً د احرام تړلو لپاره جوفې ته ولاړ سي یا ورته سرخلاصي موټرونه کرایه کیږي. له دې کبله په لګښت کې یو څه توپیر راځي. همدا تفاوت یې پخوا هم اخیست، اوس هم اخلي.
د سابقام کې بود میگرفتن حالا میگرفت.
په داسې حال کې چې د افغانستان تر نیمایي ډېر وګړي شدید بېوزله دي او د نړیوالو په بشري مرستو پای کوم کسان د حج د فریضې لپاره نږدې 4000 ډالر برابرولی شي، دا پوښتنه د ډېرو افغانانو په ذهن کې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې اوچا پرون په خپل اکسپانه له افغانستان سره د هسپانیا د 1 میلیون یورو مرستې د هر کلی پترس کې وویل چې په روان 2024 کال کې به په افغانستان کې تقریبا 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا هم دراز ویلي چې اړو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره 3.5 میلیون ډالر بس پنورته پکار ده. تاکل شوی ده چه ده حج ده زیارتوالو لمری الوتکه ده راتون که قمری میاشتی پا لمری نیته لکابل ده جدی پلور روانه شی.
ده ازاده راژیو پا خبرونو که ده افغانستان سیمه او نره لورسته و تحولاتو خبر شی.
ازاده راژیو سلیر وی ساعته
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په نورستان کې د افغاني سره میاشتې د ټولنې مسؤلان وایي د ترکیې په همکاري 1.5 سل کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړي. د دوی په وینا دا کورنۍ په دې وروستیو کې د پاکستان د حکومت لخوا له ډیورن کرښې دخوا اړول شوي چې اوس مهال له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو خبریال اوروي.
په نورستان کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر مولوی نور احمد حیدرزی د ویشل شوو موادو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په یادو مرستو کې هر فامیل ته 50 کیلو اوړه، 1 کیلو غوړي، 10 بوتله یو لیتره شیدې، 10 بوتله مایع ظرفشویي، 3 پاکټه پوډرې لباس شوي، 1 تختې کمبلې، 1 جوړه بوټ او 10 خلطې میکرونی، 10 جوړه البسه مختلف النوع دا پکې شامل وي. هر فامیل ته دغه 10 قلمه مواد توزیع شو.
د ښاغلي حیدرزی په خبره چې 2 ورځې وړاندې په پارون کې 200 بېوزلو کورنیو سره د روژه ماتي لپاره د خوراکي شیانو مرسته هم کړې وه. کومو کسانو چې د ترکیې لخوا برابرې شوې مرستې ترلاسه کړې خوښتي وایي په تیرو شاوخوا 4 لسیزو کې په پاکستان کې خپل کاروبارونه او ژوند جوړ کړی و، خو د هغه هیواد د بیړنې پریکړې او ورسره د امنیتي ادارو لخوا د شوي زور زیاتي په وجه هلته ترې هر څه پاتې شول او تش لاسونه له ډیورن کرخې راواړول.
زه یم سمیر رحمان، ولایت نورستان ولسوالی کامدیش کری منډاګل راغلی یم. مهاجر یم د پاکستان نه، پاکستان کې اوسېدم سوراب ګوډ کې. بس ډېر په زپدلو سره راواوخته دو، اوس دلته بس ستاسو دې کومک ته اړتیا لرو.
په نورستان کې د افغاني سری میشتي ټولنې لخوا په داسې حال کې یو نیم سلو کورنیو سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرسته کیږي چې اوس هم له پاکستان څخه په زور افغان کډوال راوستل کیږي. او تازه د یاد هیواد د کورنیو چارو وزارت د روانې میاشتې یعنی مارچ په 14مه د پنجاب امنیتي ادارو ته امر کړی چې د اپریل له 15مې دی د هغو افغان کډوالو د ویستلو لړۍ هم پیل کړي چې څوک د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. که څه هم چې د افغان کډوالو په جبري ډول د راویستلو له لومړۍ ورځې څخه اوسنیو افغان چارواکو او نړیوالو ټولنو پاکستان ته ویلي چې په زوره د افغانانو لیږلو پریکړه دې وځنډوي، خو پاکستان لا هم خپله پریکړه نه ده اخیستې او دغه کار ته دوام ورکړی دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په میدان وردګ ولایت کې د وطني غوړیو یوې کارخونه په فعالیت پیل وکړ. د ولایت سیمه ایز چارواکي وایي مرکز میدان ښار کې د یو سوداګر لخوا د 6 ملیون افغانیو په ارزښت د وطني غوړیو او کنجاړې جوړې شوې کارخونه کار پیل کړی دی. د دې ترڅنګ د دې کارخونې مسؤلان وایي چې له یاد اقدام څخه هدف دا دی چې هلته وزګار ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.
د 6 ملیون افغانۍ فرضش د وطني غوړیو او ګنجاړې جوړ سوې یادي کارخونې نن دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې په فعالیت پیل وکړ. د میدان وردګ ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست انجینر محمد خان ځواک په دې اړه جوړ سوې غونډې ته ویل چې یاد کارخونه د وطني تولیداتو او د صنعت د ودې په برخه کې غوره اقدام دی. نموړي پنګوالو ته ډاډ ورکړ چې د تولیداتو د بازار موندنې په برخه کې به ورسره پوره همکاري وکړي.
د عبدالرحمن عابد د وطني غوړو او کنجاړې فابریکې نن عملا په میدان وردګ ولایت مرکز کې په فعالیت باندې شروع وکړله، چې تقریبا د دې ابتدایي سرمایه‌ګذاري په دې ولایت کې د 6 ملیون افغانۍ ته په اندازه د ابتدایي سرمایه‌ګذاري کړې ده.
د دې ترڅنګ د یادې کارخونې مسؤلان وایي د یادې اقدام څخه یې هدف دا دی څو دغلته بېکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. د یادې کارخونې مسؤل نور علي له سوداګرو غوښتنه وکړه چې په خپل وطن کې سرمایه گذاري وکړي څو بیکاره کسانو ته د کار زمینه برابره سي.
امو غواړو له نور سرمایه گذاران د مو په شان ته دوی هم د سرمایه گذاري وکړي چې تر څو خپل وطن او خپل ولایت هر ولایت خپل خلکو ته خدمت وکړي سي، وطن جوړ سي، پرمختګ وکړي او د خلکو کاروبار پیدا سي، خلک بیروزګار دي او خلکو ته کار نه پیدا سي.
لادی ټول سره سره هغه بیکاره ځوانان چې تازه یې په یاد کارخونه کې فدان د ګمارل سوي خوشاله دي او وایي چې لږ وړاندې لګړو اقتصادي سونځو سره لاس او گریوان و.
زه دلته کار کوم، ډیر خوشاله، ډیر خوشاله احساس کوم. موږ غواړو چې دلته نور تجاران راشي او دلته سرمایه گذاري وکړي، نور فابریکې خلاص کړي چې د غریب ښه پکې وسی.
دا فابریکه موږ د اوس وخت کې فعاله سوله، موږ ډیر جن خوشاله یو. دا میدان کې دلته فعاله سوله، زه بیا کار وم دا روزه کې، زه دلته لګیا یم خپل کار کوم، خپل مزدوري ورسره کوم.
دغه کارخونه په څلورو ساعتونو کې د 6300 کیلو ګنجاړې او یو ټن وطني غوړي او د تولید ظرفیت لري. د یادونی وړ ده چې په دغه کارخونه کې لاس کسان په مستقیم ډول او 15 نور په غیر مستقیم ډول کار کوي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو،
شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي چې احمد شیبر چمتو کړای دی. خو له هغه مخکې یو وروستای راپور لرو. په پاکستان کې ناامنۍ په ډېرو دوه دي. یوازې په وروستیو څو ورځو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې لسګونه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. پاکستان په هغو بریدونو کې چې د ټي ټي پي له لوري کېږي افغانستان ته د تور ګوته نیسي، خو د بلوچستان د حملو په اړه ډېر څه نه وایي. پرون په خیبر پښتونخوا کې 15 تنه چینایان ووژل شول. پخوا په بلوچستان کې پر چینایي وګړو د یو شمېر حملو مسؤلیت بلوچ بلتون پالو منلی و. د اسمت څاروان په راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د پاکستان پوځ پرون وویل چې د افغانستان پولې ته نږدې څلور وسلوال مخالفان ووژل. د پاکستان پوځ دا اعلان یوازې څو ساعته وروسته له دې وکړ چې 15 چینایي